بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1403 هجری لمریز کال د جدي یا مرغومي د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1446 هجری قمري کال د رجب یا زبرګې د میاشتې له اولې او د 2025 میلادي کال د جنوري له 2 نیټې سره سمون خوري. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د امریکې په انتخاباتو کې د لاسوهنې په پلمه په ایران او روسیې باندې د واشنگټن د نوو بندیزونو په هکله سیاسي تبصره اوریدل شي. بیا به هم د زړونو د سردار حاج قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په مناسبت یو ځانګړې وینا واوري او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به ریحانا نومې پروګرام درته وړاندې شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسی، رازو لیوې لنډې دمې ورسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو وقشه د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم رهبر و فرمایل په سوریه کې د امریکای اډې به د سوری ځوانانو تر پخو لاندې چخنی شي. امنیت په راتلونکي کال کې د پاکستان لپاره تر ټولو مهمه ننګونه ده. او د صهیونیستي اسیرانو کورنیو د نتنیاهو د کور مخې ته مظاهره کړې دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. ګرانو قدرمنو ملګرو، لکه څنګه چې خبر یې، نن د رجب د میاشتې لومبۍ نیټه د نړۍ د شیعه مسلمانانو د 5 معصوم امام حضرت محمد باقر علیه السلام د ولادت کلیزه ده. امام باقر علیه السلام د 500 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په اول نیټه په مدینه منوره کې دنیا ته راغی. د امام محمد باقر علیه السلام عظمت او سترتوب په عام او خاص کې مشهور و. هر چرته به چې د هاشمیانو، علویانو او فاطمیانو د لوړوالي خبره کېده، دوی د هغې ټولې سپېڅلتیا، میړانې او سترتوب یوازنی وارث پیژندل کېده. نو موږ هم د ایران د راډیو ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د نړۍ ټولو مسلمانانو په تېره بیا تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د امام محمد باقر علیه السلام د زوکړې د کلیزې مبارکي وایو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د حرم د مدافع او د مقاومت د زنو شهیدانو د کورنیو په کتنه کې ټینګار وکړ په سوریه کې د امریکای اډې به د سوری ځوانانو تر پخو لاندې چخنی شي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی پرون د سردار قاسم سلیمانی د شهادت د 5 کلیزې په درشل کې د حرم د دفاع کوونکو د مقاومت د شهیدانو د یو ډله کورنیو په کتنه کې په سوریه کې پرله پسې د امریکایي اډو جوړېدو ته په اشاره سره وویل، تیریګر باید د یو ولس له خاورې ووزي، ګنې نو وبایستل شي. په دې وجه به امریکایي اډې هم د سوریې د ځوانانو تر پخو لاندې چخنی شي. دوی په سوریه کې د نیواګرو د شتون دوام ناممکن وباله. وی ویل سوریه د دغه هیواد د خلکو ده او د سوریه په خاورې باندې تیری کوونکي به بې شکه یو ورځ د سوریه د غیرتی ځوانانو د قدرت په وړاندې شاتک ته مجبور شي. امام خامنهای همداشان زر یاپس په نیواګرو باندې د سوریه د ولس په بریا او د یمن، فلسطین او لبنان د مقاومت په دوام باندې په ټینګار سره وفرمایل، لبنان د مقاومت سیمبول دی او که څه هم ژوبل شوی دی خو ټیټ شوی نه دی او آخر به بریالی شي. هماغه شان چې یمن هم د مقاومت نښه ده او کامیاب بشي، او انشاءالله چې تیریګر دښمنان او په سر کې یې تما او جنایتکار امریکا به مجبور شي چې د سیمې له خلکو لاس واخلي او په ذلت سره له سیمې ووزي. د اسلامي انقلاب سر لارښود همداشان د سردار قاسم سلیمانی د ځینو شخصیتي او کرداري ځانګړتیاو په بیانولو سره وویل، باید له دې ځانګړتیاو په زده کړې سره د مکتب سلیمانی د اصلي هدف یعنی د اسلام او قرآن د تحقق په لار تګ وشي. امام خامنهای بیا د حرم د مدافع شهیدانو ستاینه وکړه او زیات کړه که دغه پاکی وینه نه وي نو نن به نه حریم او نه به حرم وو او نه به نور مقدس ځایونه او زیارتونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت کنسولي برخې عمومي مدیر په سعودي عربستان کې د شپږو ایرانی زندانیانو د اعدام د خبر په غبرګون کې وویل، د ایران او عربستان د قضایي ملګرتیا له کلي بهیر سره د دغه اقدام په اپوټوالي باندې د ایران د اسلامي جمهوریت اعتراض د ریاض د سفیر په احضارولو سره هغه ته واورول شو. ښاغلی کریمی شستی د نشه ایزو توکو د قاچاق په تور په عربستان کې د شپږو ایرانی وګړو د مرګ د سزا په غبرګون کې په دغه کار باندې د ایران د سخت اعتراض په څرګندولو سره ویلي دي، دغو کسان نو تا څو کاله مخکې د عربستان د قضایي ادارې لخوا د اعدام سزا اورول شوې وه او په دې موده کې د ایران خارجه وزارت هغوی ته د کنسلي خدماتو د ورکولو او په سزا کې د کمی په لړ کې پرله پسې هلې ځلې کړې وې. پاکستاني ورځپاڼې د طالبانو د ترهګرۍ په وړاندې جدي مبارزه د 2015 کال لپاره د دغه هیواد یو مهم لومړیتوب بللې. فارس خبری اجانس لیکلی چې د پاکستان ډان ورځپاڼې په خپلو سرمقالو کې په 2015 کال کې د پاکستان مهمې ننګونې اعلان کړې دي. امنیتي ننګونې یو له مهمو لومړیتوبونو څخه دي چې د روان کال لپاره د پاکستان حکومت ورسره مخامخ دی. ډان د ټي ټي پي عملیات د تیر کال له ستونزو څخه بللي او وی ویل چې د راتلونکي کال لپاره باید له دې ډلې سره جدي چلند وشي. او د صهیونیستو اسیرانو کورنیو له حماس غورځنګ سره د موافقې په وړاندې د دغه رژیم د وزیر اعظم په کار لنګونو باندې اعتراض کې د هغه د کور مخې ته مظاهرې وکړې. دغه کورنیو یو ځل بیا د نتنیاهو د کور مخې ته پر راغونډېدو سره د هغه خلاف شعارونه ورکړل او د اسیرانو د آزادۍ لپاره له حماس سره د صهیونیستي رژیم د موافقې غوښتنه وکړه. له طوفان الاقصی عملیاتو د څه باندې یو کال په تیریدو او په غزه کې د فلسطینی مقاومت په لاس د یو شمیر صهیونستانو په اسیر کېدو سره دغه رژیم په یاد سیمې باندې له پراخ تیری سره سره نه یوازې نه دی توانېدلی چې خپل اسیران راخوشي کړي، بلکې زیاتره اسیران د غزې په بېلابېلو سیمو خپله د صهیونستي رژیم په هوایي او توپخانهیزو بریدونو کې وژل شوي هم دي. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاگ.
سیاسی تبصرہ.
گرانو قدرمن اوریدونکو، زمنګ سیاسي تبصره په امریکې کې په انتخاباتو کې د لاس وهنې په پلمه په ایران او روسیې د واشنگتن د نوو بندیزونو په حق لدنو پام ورته وکړي. د امریکې د خزانه وزارت په 13 شنبه ورځې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران ځواک په یوې ادارې او په ماسکو کې دیرا د روسیې اطلاعاتي ادارې یعنی جی آر یو ته اړوند په یوې ادارې او د هغې په مدیر یې بندیزونه لګولې دي. په دغه خبر پاڼه کې ادعا شوې چې دغو ادارو د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران او د روسیې جی آر یو ادارې ته د اړوند کېدو په توګه نیت درلود چې په امریکا کې سیاسي او ټولنیزو تاوتریخوالو ته لمن ووهي او د 2024 میلادي کال د انتخاباتو په بهیر کې د امریکې په خلکو باندې اغیزه وکړي. د امریکې د خزانه وزارت نننی اقدامات د هغو بایکاټونو په اساس دي چې مخکې د ایران د اسلامي انقلاب په سپاهي پاسداران جی آر یو او دوی ته په اړوندو ادارو او ارګانونو یې لګولي وو. د مالی استخباراتو تراګری په چارو کې د امریکې د خزانه وزارت د سرپرست مرستیال بریډلی سمیت ادعا وکړه د ایران او روسیې حکومتونو زموږ د انتخاباتو په ارګانونو او کړچارونو باندې بریدونه کړي دي او د ناسمو معلوماتو د خپرولو د هدفمنو کمپاینونو له لارې د امریکې په خلکو کې د تفرقې د رامنځته کولو هڅه کوي. امریکا به د هغو دښمنانو په مقابل کې چې زموږ ډیموکراسي کمزوري کوي هوښیاره ووسي. د بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د ایران او روسیې د لاسوهنې په هکله د امریکې ادعا په زلونو د امریکې د 2018 میلادي کال او د 2024 میلادي کال د انتخاباتو په وخت د واشنگتن د چارواکو لخوا تکرار شوې ده، خو ایران تل د امریکې دغه ادعاوې دروغ بللې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمائندګۍ د تیر کال د ستمبر د میاشتې په 13 نیټه د هیګ له لارې د امریکا په انتخاباتو کې د ایران د لاسوهنې په هکله د فیډرال پولیسو یعنی ایف بی آی د بیانیې په هکله د امریکا د رسنیو رپورټونو ته په ځواب کې ډاګینه کړې وه. دا ډول ادعاوې کاملا بې بنیاد دي او هیڅ ډول رواوالی او اعتبار نه لري او په همدې وجه د هغو د منلو وړ نه دي. د ایران د خارجه وزارت د هغه وخت ویان ناصر کنعانی چافی هم د تیر میلادي کال د ستمبر د میاشتې په 15 نیټه د امریکې د انتخاباتو په بهیر او پایلو باندې د اغیز شیندلو لپاره د ایران په شمول د ځینو هیوادونو د یرغلیزو اقداماتو په هکله د امریکې د لوی څارنوال ادعا ته په غبرګون کې ویلي وو چې دغه تکراری ادعاګانې بې بنیاده، مغرضانه او په امریکې کې د داخلي سیاسي مصارفو لرونکو ګڼو او دا ډول تورونه ردوو. هغه ټینګار وکړ چې د امریکې د حکومت چارواکي نشي کولای د واشنگتن داخلي مشکلات او اختلافات چې جوړښتي، سیاسي او ټولنیزې جرډې لري په نورو هیوادونو باندې د تورونو په لګولو او د خپلو ګرمو د مسؤلیت په اچولو سره ختم کړي. امریکا په نورو هیوادونو د خپلو ګرمو د پړې د اچولو د کړچار په لړ کې هڅه کوي چې د خپل سیال یا مخالفو هیوادونه د امریکې په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن کړي. دا په داسې حال کې دي چې واشنگتن د خپلو لاسپوڅو عواملو واک ته د رسولو او د مخالفو مشرانو د نسکورولو لپاره د کودتاګانو تر رامنځته کولو پورې د حکومتونو د نسکورولو په تیره بیا د رنګي انقلابونو د رامنځته کولو په شان ډول ډول اقداماتو سره په انتخاباتو کې د نیخ په نیغه او د غیر مستقیمو لاسوهنو په شمول د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په زمینه کې ډیره اوږده مخینه لري. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د زړونو د سردار قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په مناسبت درته تسلیت وایو. په همدې اړه د یوې ځانګړې وینا اوریدو وروسته به ریحانه نومې پروګرام هم واورېدی شي. نو د خپرونې تر پایه ستاسو د ملګرتیا په هیله یو.
د شهید سلیمانی د شهادت کلیزه
دا تهران رادیو قدر من اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زال یې خراب دي له خپلې قدر منې همکارې
فاطمې سره
ساسو درانه حضور ته حاضر سیو چې د شهید قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په مناسبت د زړونو د دغه سردار په اړه یو ځانګړی خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې هیله چې تر پایه زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
په اوسنی نړۍ کې چې هر ورځ پیچلې ننګونې او نړیوال بحرانونه له مخکې نه زیات د انساني ټولنو په اوږو فشار راولي، ټولنې داسې قومندانانو ته ضرورت لري چې د پوځي او ستراتیژیکي ځانګړنو نه ما سوا نورې وړتیاوې هم ولري. داسې قومندانان چې د ایمان، اخلاص او انسانیت په ترڅ کې د هدایتولو وړتیا او رهبري ورسره یو ځای کړی دی. یو له دغو قومندانانو څخه شهید قاسم سلیمانی و. پروانه خپرونه کې هم غواړو د دغه وتلی قومندان د ژوندانه ځینې ځانګړنې ستاسو سره شریک کړو.
من المؤمنین الرجال صدقوا ما عهد الله علیه. گاهی اوقات یه جایی به یه کشوری مثلا میرفت برمیگشت گزارش میفرستاد برای ما، من وقتی میخوندم این گزارش رو حیرت میکردم از حجم کار عظیمی که تو این مثلا چند روز اتفاق افتاده. من تعدادی از این گزارش ها رو یه نسخه برداشتم برای نگهداری پیش خودم، نوشتم اینو من نگه میدارم برای اینکه در آینده دیده بشه، معلوم بشه که چقدر کار این مرد انجام میداده. کار خستگی ناپذیر.
نن سبا د حکومتونو یو اصلي اندېښنه د کارند مدیرانو او قومندانانو درلودل دی. داسې قومندانان چې وکولای شي د ودې او پرمختګ وړتیاوې په هیواد کې رامنځته کړي. حضرت امام علي علیه السلام په دې اړه فرمایي، د قومندانۍ لپاره له ټولو غوره هغه دی چې د چارو په ترسره کولو کې له ټولو وړ او د چارو په پوهاوي کې د متعال خدای په حکم له ټولو زیات خبر. د اسلامي ایران په ټولنه کې د اسلامي انقلاب له بریا تر نن ورځې پورې په تېره بیا د سپېڅلې دفاع په اتکلن پړاو کې وړ قومندانان او مدیران ظهور وکړ چې تل یې کوشش کړی و چې په ټولنه کې اسلامي مدیریت او قومندانۍ اصول عملي کړي. جهادي مدیریت د دغو قومندانانو لپاره د یوه سمبول او تګلارې په توګه مطرح و او د دغو قومندانانو د فکري نظریاتو تدوین له زیات اهمیت څخه برخور دی.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله ولوزمان سید علی خامنه‌ای د اسلامي انقلاب د مخکښو قومندانانو د ځانګړنو په هکله داسې فرمایي، قومندان باید د رهبرۍ حالت په ځان کې ولري. قومنداني یوازې په امر ورکولو نه دی، قومنداني یوه معنوي چاره ده، یو ډول هر اړخیزه رهبري ده چې له عقل، احساس، عمل او روح سره تړاو لري. همهغه څه چې په وسلوالو ځواکونو کې د بشپړه کارندوالي لامل ګرځي. مشهور پوځي انډیال سانتزو هم په دې باور دی چې یوه غوره قومندان باید د عقلمنۍ، انصاف، انسانیت، زړورتیا، قدرت او پوځي پرېکندتوب په شان له صفتونو څخه برخمن وي. عقلمني په آسانۍ سره د حالاتو د بدلونونو له درکولو او د فرصتونو له پیژندلو سره مرسته. انصاف د هغه تر لاس لاندې کسانو د باور لامل ګرځي چې قومندان په ځای او په مناسب وخت کې تشویق او ادب. انسانیت هغه له نورو سره له ګډو احساساتو څخه برخمنوي. په زړورتیا سره له مناسب وخت څخه په ښه ګټه اخیستلو سره له شک پرته بریا ته ځان رسوي او د هغه جدیت او سختي د هغه د پرسونلو د انضباط او مضبوط والی لامل کیږي.
زمانو اوریدونکو، شهید حاج قاسم سلیمانی د اوسنی زمانې له ټولو وتلي پوځي او ستراتیژي قومندان و چې د مقاومت د جبهې د قومندانۍ لپاره یو ځانګړی سمبول بلل کیږي. هغه نه یوازې د جنگ په میدان کې بلکې د ډیپلوماسۍ د کړکیچونو د مدیریت او ولسی ځواکونو سره د ملتیا په ډګرونو کې له یوه بشپړه رهبر څخه د یوه بریالي بیلګې په وړاندې کولو کې کامیابه شو. هغه قومندانی داسې اړخونه درلودل چې هر یوې د مقاومت د قومندانانو لپاره ارزښتناک سبقونه په ځان کې لري. د سرشیندنې روحیه او زړورتیا له هوښیارۍ ډکه ستراتیژي او تابعه د وحدت او همپالنې د رامنځته کولو مدیریت ولسیتوب او اخلاص هغه څه و چې شهید سلیمانی په یوه بېسارې قومندان بدل کړی و. شهید قاسم سلیمانی تل د جبهه په لومړۍ کرخه کې حضور درلودل او په بېساري زړورتیا سره خپل ځواکونه یې تر ټولو په سختو حالاتو کې هدایتول. د جګړې په میدان کې د هغه حضور مبارزینو ته یې زیاته روحیه او انګیزه وربخښل.
د هغه د قومندانۍ او له ټولو وتلې ځانګړنه د مختلفو لسونو او مذاهبو څخه د مقاومت د ځواکونو ترمنځ د یووالي او همپالنې رامنځته کول دی. قاسم سلیمانی د یوه قومندان په توګه تل هڅه کړې ده چې د مختلفو ډلو ترمنځ اختلافات کم کړي او هغوی د ګډو موخو په لړ کې متحد کړي. هغوی نه یوازې یو پوځي قومندان بلکې یو ولسي او خاکسار کس و. هغه تل له زر او زیور څخه ځان لیرې کول او له مبارزینو او عامو خلکو سره یې دوستانه اړیکې لرلې. دغې ځانګړنې د دې سبب سوی و چې د هغه محبوبیت د سیمې د خلکو په منځ کې د پام وړ زیاتوالی وموندي. دغه لوی ایرانی سردار له دښمنانو سره په مقابله کې او د لویو پوځي عملیاتونو په پلانونه کې کره او نوښتګر ستراتیژۍ استعمالول. د دغه تدبیر له ټولو مهمه بیلګه په عراق او سوریه کې د داعش د ترهګرې ډلې ماته وه چې د هغه له لورې د مقاومت د ځواکونو او د ځایي پوځیانو ترمنځ د ژغملتیا په رامنځته کولو سره پلی سو. داعش یا په اصطلاح سره د عراق او د شام اسلامي دولت له القاعدې څخه جلا سوې ډله ده چې په 2013 میلادي کال کې په عراق کې د خلافت اعلان وکړ او د سوریه او عراق د پراخو سیمو په لاندې کولو او د ویرې او وحشت په رامنځته کولو بریالی سو. ایران د سیمې د امنیت د ساتلو او کنټرول په موخه له دغې ترهګرې ډلې سره مبارزه پیل کړه. د شهید سلیمانی تر قومندې لاندې ځواکونو من جمله د فاطمینو لشکر، د زینبینو لیوا له دایشان سره د مبارزې په موخه لومړی سوریې ته راهي سول او هلته یې دغه ترهګرې ډلې ته سخت ګوزارونه ورکړ. په دوام کې او په 2014 میلادي کال کې د عراق د موسل ښار د داعش په لاس ولوېدی او د عراق پلازمینه بغداد هم د نسکورېدو تر سرحده ورسېدی. بیا ځلې شهید سلیمانی د هشد الشعبی د ځواکونو په مدیریتولو سره له عراق څخه د داعش د ترهګرو په ایستلو کې کارنده رول ادا کړه، په داسې ډول چې د عراق لومړی وزیر حیدرالعبادی هم له داعش سره په مبارزه کې له شهید سلیمانی څخه د تر ټولو د اصلي متحد په توګه یادونه وکړه.
شهید سلیمانی د اسلامي انقلاب رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای ته په یو لیک کې چې د 1400 هجری لمریز کال د لړم په دیرشمه په رسنو کې خپور شو د داعش د ترهګرۍ ډلې د ختمېدو اعلان وکړ او له عراق سره په ګاونډیتوب کې د ابو کمال په خار باندې د سوریه د بیرغ د اوچتېدو خبر ورکړ. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د شهید سلیمانی د لیک په جواب کې د داعش د ختمېدا په اکله وفرمایل، تاسو د داعش د هلاکوونکي سرطان په دړې وړې کولو سره نه یوازې د سیمې هیوادونو او اسلامي نړۍ ته، بلکې د نړۍ ټولو ولسونو او حتی بشریت ته لوی خدمت کړی دی. د یادونې وړ ده چې د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د ایران تر ټولو جګپورې پوځي نشان ذوالفقار شهید سلیمانی ته ډالۍ کړ. د ویار دغه نخه د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لویو درستیزولیو او جګپورو مسؤلینو ته ډالۍ کیږي، البته هغو ته چې د جنگی عملیاتونو او پلانونو سره غوره پایلې ترلاسه کړي دي. لیکن هغه څه چې شهید سلیمانی د ټولو په نظر کې محبوب وګرځول یوازې د هغه پوځي ځواک نه و، هغه یو پرهیزګار انسان و چې د خدای په لاره کې اخلاص درلودل، له هر یو فرصت څخه کار اخیستل، په خپل وخت کې د لمانځه ادا کولو ته اهمیت ورکول، او له قرآن مجید سره یې زیاته مینه درلودله او د هغه په قوانینو یې عمل کول، د اسلامي نظام له قوانینو څخه یې اطاعت کول او د نظام رهبری ته وفادار و. هغه د خپلو دندو سره په اړوندو مسؤلیتونو کې په جدیت سره عمل کول او د اسلام د مشرانو په شان له مبارزینو سره یو ځای د جنگ جګړې په لومړۍ کرخه کې حضور درلودل او ټولو پرې باور او تکیه لرل، لکه څنګه چې حضرت امام علی علیه السلام په غزوو کې فرمایل، کله چې د جنگ اور تود کېده موږ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته پناه وړله او هغه مبارک له ټولو نه دښمن ته نږدې و. د شهید سلیمانی یو له ټولو مهمه لاسته راوړنه د مقاومت د مختلفو ډلو ترمنځ د همپالنې رامنځته کول و. دغه ستراتیژیک لیدلوری د مقاومت د ټولو قمندانانو لپاره یوه بیلګه وه، څو له داخلي اختلافاتو څخه تیر شوي او په ګډ هدف باندې تمرکز وکړي.
شهید سلیمانی د یوه ولسي قومندان په توګه پیژندل کېدی. هغه نه یوازې له سرتیرو او پوځي قومندانانو سره، بلکې له عامو خلکو سره یې هم نږدې اړیکې پاللې. دغه ولسي توپ د قومندانۍ یوه داسې ماډل و چې د هغه تر واک لاندې ځواکونو ورسره د یو زړهتوب او نږدېوالي احساس کول او سرشیندنې ته چمتو. په متعال خدای باندې ژور ایمان او معنویت د شهید سلیمانی د قومندې له بنیادونو څخه و. هغه خپل ځواکونه په الهي انګیزې سره پیاوړي کول او په دې باور و چې بریا یوازې په پوځي ساز و سامان پورې تړلې نه دي، بلکې د ځواکونو له ارادې او باور سره هم تړاو لري. دغه معنوي اړخ په سختو حالاتو کې د هغه ځواکونه مقاومت او ټینګښت ته هڅول. د شهید سلیمانی د قومندانۍ سیمبول چې د مقاومت په جبهه کې بریا یوازې په پوځي قدرت سره ترلاسه کیږي نه، بلکې ایمان، وحدت، نوښت او ډیپلوماسۍ ته هم اړتیا لري. د مقاومت قومندانانو له دغې بیلګې څخه په زده کړې سره کولای سي د نن ورځې په پیچلي حالاتو کې د خپلواکۍ، امنیت او عدالت د ساتنې لپاره کارنده ګامونه اوچت کړي. د شهید قاسم سلیمانی قومندانی د زړورتیا، ژور سوچ او اخلاص بیلګه وه. هغه په هوښیار مدیریت، کلک ایمان او بې ساري سرچیندنې سره د نړۍ د سیاسي مشرانو او پوځي قومندانانو لپاره په یوه سمبول بدل سو. د هغه یاد او لاره نه یوازې د ایران لپاره، بلکې د ټولو هغو ولسونو لپاره چې د ازادۍ او عدالت په لټه کې و الهام بخښونکی پاتې کیږي. د باطل سره د حق مقابلې په ډګر کې دغه نه ستړېدونکی قومندان آخر کې د 1990 لمریز کال د جدې د میاشتې په 13 نېټه کې د بغداد د هوایي میدان په ترڅ کې د امریکایي چولکو په برید کې په شهادت ورسېدی او خپلو شهید سویو ملګرو سره یو ځای سو.
اللهم ادخلهم برحمتك برضوانك، اللهم انك توفيتهم متلطخين بدمائهم في سبيل رضاك، مستشهدين بين ايديهم مخلصين في ذلك لوجهك الكريم، اللهم فاعل درجاتهم، فاحشرهم مع محمد وآله الطاهرين، وألحقنا بهم، وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي.
گران اوریدونکو د شهید حاج قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په مناسبت د دغه ځانګړي مطلب وختم په اندېزای کې پای ته رسیږي. موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
Imam is a
ریحانه. گران و قدرمن و اوریدونکو زمر سلامونه او نیکه هیلی و منی عزیزانو در ریحانه د خبرونه لیو تازه برخ سره زفاطمی او زما محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو په خدمت کې دی. په دغه پروګرام کې د اسلام د سپارښتنو لمخې په ټولنه کې د میرمنو د سیاسي رول په حق له تاسو سره بحث کوو، په دې هیله چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
ایزانو د اسلام مبارک دین د خځو او نریناو انساني مقام ته یو شان او رزخ په نظر کې نیولې، د دواړو لپاره حقوق او ځانګړي دندې په نظر کې نیولې. اسلام همدارنګ پاک لمنې ته زیات اهمیت ورکوي او د ټولنې پرمختګ او دوام لپاره بیا ضروري ګڼي. د اسلام تاریخ په دې مسالې باندې گواهی ورکوي چې د اسلام ګران پیغمبر د خځو لپاره ټولنیز رول په نظر کې نیولې و. په دې خاطر وینو چې د اسلامي ټولنې په لومړني بیعت کې ښځو شتون درلود او پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د نرینه او ماسوا لا ښځو څخه هم بیعت واخیسته چې د بیا نساء په نامه بیا شهرت پیدا کړ. دا ممتعینې د مبارکې سورې دولسم آیت فرمایي چې ښځې کولی شي د ټولنې په سیاسي برخلیک کې مهم رول ولوبوي او حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یې د ټولنې د سیاسي او مذهبي واکوال په توګه د ښځو د سیاسي رول منلو ته بیا مجبوره کوي. دا د دې خودنه کوي چې قرآن شریف د ښځو سیاسي مشارکت ته مثبت نظر لري.
دوستانو، متعال خدای د ممتحنی د مبارک سورې په دولسم آیت شریف کې حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې فرمایي چې ژباړه په دې ډول ده: ای پیغمبره، کله چې مؤمن شزی راضی چې تا سره بیعت وکړي چې نور خدای متعال ته شریک ننیسي او غلا او زنا نکوي او خپل اولاد نوجنی او نه به داسې بهتان لګوي چې هغه د خپلو لاسونو او خپلو پښو په وړاندې جوړوي، یعنی هغه اولاد چې په د خپلو پښو او لاسونو په منځ کې پاللی او د هغه د نطفې له انعقاد سره خبر وي، په دروغ سره په بل سړي پسې نه وتړي او له تا سره به په هیڅ یو معروف امر کی مخالفت و نکړي، په دې شرایط له هغوی سره بیعت وکړه او هغوی لپاره له خدای مغفرت وغواړه چې خدای ډیر بخښونکی او مهربان دی.
ایزانو، د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیہ په سیاسی مفکورو کې دین او سیاست له یو بل جلا نه دی. په دې خاطر د سیاست په چارو کې دخالت د مسلمانانو لپاره یو دینی ضرورت بلل کیږي. په دې خاطر خزه هم دنده لري چې په سیاسي ډګرونو کې تل فعاله ونډه ولري. حضرت امام خمینی د ایران لا میرمنو څخه غواړي لکه څنګه چې د پادشا د رژیم پر ضد په مبارزه ډون کړی وو، د اسلامي نظام د سیاسي تثبیت په پړاو کې هم په پراخه کچه خپل سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړي او فرمایي سیاسي چارې د یوې پرګنې پورې ځانګړې نه دي، خځې هم باید ګډون وکړي او ټولنه وساتي. خځې هم په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې د نارینه او ترڅنګ پاتې شي. د نارینه سره په یو وخت کې د خځو مهاجرت او لمکه څخه حبشه او مدینې ته د هغه هجرت د هغه وخت له ظالم او واکمنانو سره د خځو مخالفت د څرګندېدو بیلګه، او د نبی کریم په وخت کې د خځو د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په جمع کې راتلل دینه ماسوا. د اسلام د ګران پیغمبر په دوران کې خځو اجازه درلوده چې خپل استاذ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته واسطه یو خپل پوښتنه او یا هم وختنه لاغه حضرت سره شریک کړي. خزو همدارنګه د اخترونو په شمول په جمعه کې لاغه حضرت سره نمونځ وکړي.
د تاریخي سرچینو ل معمول سره سم حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم میرمنو ته د اسلامي معرفو د زده کړې لپاره ځانګړي فرصت په نظر کې نیول او د هغوی په علمی محفلونو کې برخه اخیستل. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم میرمنو هم د خوونکو په څیر شذو لپاره غونډې جوړولې. په دې خاطر د احادیثو په کتابونو کې داسې ډېر حدیثونه شته چې د ام سلمہ، اسماء بنت یزید، میمونه، حفصه او ام حبیبه نه نقل شوي دي. دا ټولنه په علمي او مذهبي ډګرونو کې د ښځو د فعاله ونډو خودون کې دي. د اسلام په لومړیو کې ښځې حتی په جنگونو کې هم رول لوبول او د جګړې د میدان شاته فعالیت کول. شزو لخکریانو ته خوراک برابرول، جنگی ساز و سامان او جنگی آلات تعمیرول او هغوی ته درمل برابرول. دا په داسې حال کې دی چې په جنگونو کې ګډون د شزو لپاره ضروری نه و، خو سره له دې هغوی په جنگونو کې د اسلام د لخکریانو په ملاتړ کې برخه اخیستل. په ټولنه کې د ښځو د ګډون تر ټولو کارنده او وتلې بیلګه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لور حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها لند محاله بلکې برکتناکه ژوند ته ورګرځي. هغه بیبی هر کله چې ټولنه ضرورت و په ټولنه کې فعال رول لوباوه. همدارنګه هغوی د ښځو لپاره زیات علمی او ښوونیز برنامه او پروګرامونه برابرول او اسلامي معارف ورزده کول. حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها په جنگونو کې د ټپیانو په درملنه کې برخه اخیستله، من جمله د احد په غزوه کې. په جمعات کې حاضر شوه او د حضرت امام علی علیه السلام له ولایت مقام نه په دفاع کې وینا وکړه. هغه بیبی د انصارو او د مهاجرو د کورونو دروازو ته تلل او د حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سپارښتنو او د هغه حضرت له لوري د خلیفې او ځایناستي په توګه د حضرت امام علی علیه السلام د ټاکل کېدو یادونه کول. هغه بیبی خپل کور د بنی هاشم او د مجاهدینو او مبارزینو مرکز ګرځولی وو او هغوی اقتصادي ورتیاوی د فدک د باغونو له عایداتو پوره کول. دا ټول فعالیتونه چې مو یادونه وکړه د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو څخه یو دی.
ایزانو د خزو د علمی او ټولنیز ګډونی وا بلا بیلګا د حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د ګران لور حضرت بیبی زینب سلام الله علیها په ژوندنه کې سرګندېږي. د نهج البلاغه د کتاب اهل سنت شرح کون کې ابن ابی العدید د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها فعال شتون ته اشاره کوي او لیکي چې د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها تعلیمی غونډې هغه وخت کې رونق پیدا کړ چې ل خپل پلار حضرت امام علی علیه السلام سره کوفه ته راغله. دا کوفه خځو کله چې د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها له کمالات او پوهې خبرې شوې نو خپل استاد حضرت علی علیه السلام ته ورواستول او له هغه څخه وغوښتل چې خځو ته فرصت ورکړي چې د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها له کمالات او پوهې استفاده وکړي. حضرت امام علی علیہ السلام د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها لوری د علمی غونډو د جوړیدو اجازه ورکړه چې په دې کار سره د کوفه په مرمنو کې حیرانون کې علمی بدون رامنځته شو.
ډیر عزتمن اوریدونکو په عاشورا کې د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها کارند رول د دغه لوی پیښې د تلپاتې کېدو لامل شو. هغه بی بی یو شمیر مهم او بنیادی کارونه وکړ چې تر ټولو مهمه نړیوالو ته د حضرت امام حسین علیه السلام د نهضت او د عاشورا د پیغام رسول وو. حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د عاشورا د نهضت د بیانولو او د هغه د رواجولو لپاره زیاتې هلې ځلې وکړې او که د هغه بی بی حقیقت روښانه کوونکې خطبه یعنی بیناوې نه وای نو د عاشورا لویه پیشه او د هغه مختلف اړخونه به د تل لپاره نه و پاتې. د کربلا نه د شام پر لارې او بیا د اسارت پر مهال او د یزید په دربار کې د حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها خطبو او وینا او تکتن خودنه کوي چې هغه بی بی سلام الله علیها سره لدی چې یو پرهیزګار او با حجاب شزوه یو عالمه سیاستمدار عارفه او بشپړه او تکړه ویناواله وه. په دې توګه اسلامي تعلیم شزی سیاسي او ټولنیز مشارکت یعنی ګډون ته هڅوي او د شزو د حضور لپاره مشخص چوکاټ په نظر کې نیسي چې پکې ټولنیز فعالیتونه کولای شي. په دې چوکاټ کې نه شزه خپله زیانمنه کیږي او نه هم ټولنه زیانمنوي. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د اسلامي ټولنې په جوړښت کې د شزو د رول په حق له فرمایي. په اسلامي نظام کې شزه د یو انسان په توګه کولای شي د اسلامي ټولنې په جوړولو کې د نارینه و ترڅنګ فعاله ونډه ولري. شزه یو کالان نه ده، هغه حق نه لري د ځان سویه دومره کښته کړي او نه هم نارینه د دې حق لري چې ورته په کم نظر کې وګوري. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه تل په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې د مسلمانو میرمنو پر رول لوبونه ټینګار کړی دی او د ښځو فعالیت د اسلامي انقلاب د دوام او د هدفونو د پرمختګ لامل بللی دی. هغوی همدارنګه د ټولنې په کچه د ښځو رول د نارینه وو د انقلابي روحیې د پیاوړتیا او د فعال کېدو د لامل په توګه معرفي کړی او په ځلونو یې د ایران د مسلمانو میرمنو د ذمه‌داري د احساس قدرونه یې کړې ده. په دې توګه د انسانانو او په تیره بیا ښځو لپاره د اسلام د روزنیزو پروګرامونو څخه یوه د هغوی ټولنیز تربیت او په ټولنې کې د ګټوره او کارنده حضور لپاره د هغوی چمتو کول دي. ښځې د نارینه وو په څیر له نورو سره د اړیکو د ټینګولو له حق څخه برخمنې دي څو د خپلې ټولنې له پرمختګ سره مرسته وکړی شي. ښځې د انسان او د ټولنې د جوړولو له هنر څخه برخمنې دي او کولای شي په مختلفو فردي او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې کارنده رول ولوبوي.
Thank you.
ایزانو د دې پروگرام وخت هم دلته پای ته ورسید. هله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځیدې وي تلبر پروگرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو ملشه.
Thank you.